درنو اوریدون کو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادی رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت او پاکستان موافقه کړې چې د خپلو روابطو سطحه د شارج دافیر څخه سفیر ته لوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په همدې موضوع د پاکستان له مرستیال صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره نن خبرې کړي. متقی د دې موافقې هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له شارج دافیر د سفیر کچې ته د ډیپلوماتیک ماموریت د لوړولو کارونه ژر بشپړ شي. د طالبانو حکومت او پاکستان په داسې حال کې د پریکړې ته رسیدلی چې په وروستیو څو میاشتو کې اړیکې ډېرې ترینګلې شوې وې. که څه هم پاکستان له لومړنیو هیوادونو و چې د طالبانو ډیپلوماټ یې ومانه، خو لا د سفیر په کچه استازی نه لري، بلکې دواړه هیوادونه ډیپلوماتیک روابط د چار سنبالي او شارج دافیر په مټ مخته بیایي. اسحاق ډار هم دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې په دې سربیره په اقتصاد، امنیت او سوداګرۍ کې د پاکستان او افغانستان همکاري زیات شي. نن د جون لومړۍ د والدینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د غبرګولي له 11 سره هم برابر ده چې افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2012 کال کې دا ورځ په دې نوم نومولې او هدف یې ترې د ماشوم په وده او روزنه کې د والدینو د حیاتي رول ستاینه او لمانځنه ده. په افغانستان کې یو شمېر میندې او پلرونه وایي د بېوزلۍ په شمول د بېلابېلو ستونزو او امکاناتو د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نشي روزلی. د داعش یا اسلامي ډلې یو اسلامی دولت دلی لو یو لوی غړی چې د ترکیې د حکومت تر تعقیب لاندې و، د افغانستان او پاکستان پولو ته ورڅیرمه د ګډو استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. د ترکیې انادولو خبری آژانس نن یکشنبه د منابعو له قوله د اوزګور التون د نیول کېدو خبر ورکړ. نوموړی د ابو یاسر اترکی په مستعار نوم هم پیژندل کېده. ریپورت زیاتوي چې نوموړی وظیفه درلوده چې د منځنۍ آسیا او اروپا څخه ورغلي جنګیالي د افغانستان او پاکستان په سیمو کې ځای پر ځای کړي. فلسطینی چارواکو ویلي په رفح کې په تازه بریدونو سره لږ تر لږه 1.5 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ادعا کړې چې اسرایلي عسکرو د یکشنبه په ورځ په هغو خلکو باندې ډزې کړي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ولاړ وو. په رفح کې د غزې د بشر دوستانه بنسټ په نوم یوه ټولنه په خلکو مرستې ویشي. د فلسطین سرې میاشتې ټولنې ویلي دي د دوی روغتیایي ټیمونو د لږ تر لږه 23 کسانو مړي له سیمې وړي دي. د اسرایلو پوځ ویلي د مرستو د ویش په یو مرکز سره نږدې پر فلسطینیانو د بریدونو راپورونه څیړي، خو په دې اړه یې بېخبري وښوده چې مرګ ژوبله د عسکرو په ډزو سره اوښتې. او پاری سن جرمن د لومړي ځل لپاره د اروپا د اتلانو لیگ وګاټه. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په پایلوبه کې د فرانسې استازي پاری سن جرمن خپل ایټالوي سیاله انټر میلان لوبډله 5-0 ماته کړه. پایلوبه د شنبه په شپه د میونیخ ښار په الیانز ارینا سټوډیوم کې وشوه. د پاری سن جرمن لوبډلې لسګونه زره مینوالو د بریا جشنونه وکړل، خو د پاریس په ځینو برخو کې له پولیسو سره د خلکو د اخورډب راپورونه هم ورکړل شوي. لږ تر لږه 300 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د پاری سن جرمن په بریا خوښي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای درنو اوریدونکو د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر وروستي خبرې جنجال منې شوې.
متاسفانه طالبان تمام آموزش
لبد مرغ طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوی شیان د خلکو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني.
نن د والدینو نړیواله ورځ ده، خو ځینې میندې وایي د خپلو کوچنیانو په روزنه کې له ستونزو سره مخ دي.
اوس په اوکرای کور کې یو چې یو لوی خراب سرای دی، دوه کوټې دي پکې چې انسان پکې ژوند نشي کولی. کاروبار نشته، دندې نشته، نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي.
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو. که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي.
په اوکراین کې د جنگ وروستی حال هم درکوو. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان غلام دی او فردی ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمیر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي او دغه شان یو شمیر رسنیو هم خبره کړي دي، د دې سربیره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. د دې غږیز پیغام چې د نجونو پر زده کړو، لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي، کره وخت معلوم نه دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په اکسپانه هم د دې تازه خبرې خپرې شوي، خو په دې موضوعاتو څرګندونې پکې نشته. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وویروي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی ته منسوب تازه غږیز پیغام په خبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه طالبان
لبده مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوی شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکری ډول غلامان کړي تر څو د دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبري شوي او یو شمېر رسنیو هم خبري کړي ویلي چې د دینی عالمانو سره په یو ناسته کې کړي د دې څرګندونو سربېره د نجونو پر زده کړو جامو او ټولنیزو ازادیو هم باس کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوې چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولی شي د خپل ورور، پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواک توګه خپل راتلونکی جوړ کړي. دې غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده خودل شوی، پتلون دریشي، نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او علما غوښتل شوی چې د فکری جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراوالې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم نن په خپل اکسپانه خالد حنفی غږیز پیغامونه اخبار کړي چې نوموړي پکې ویلي اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دا نه دی ویلي چې دغه ناسته کله او چیرې شوی، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبرې د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په ناسته کې کړي. په همدې حال کې اوس مېر دنیا عالمان وایي د اسلامي شریعت لمخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړ ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دیني عالم چې نغواړي په دې راپور کې نوخ پورشي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان پاره د الله بندگی ذلت نه بلکې د عزت نه ده.
اسلامي شریعت د مخ انسان د الله بنده دی او دا بندگی د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړ ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
د یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې. په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تیر 2024 کال لاګس په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوي او د قانون پټکو د فتنې ویرې د خزو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خزو غک هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غک سندري ناتونه هم نشي ویلې او ان په لوړ آواز تلاوت هم نشي کولای. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه قانون په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې وشمیر مندې او پلرونه وایي د بیلابیلو ستونزو او امکاناتو د نشټون له امله لکه څنګه چې لازم ده خپل ماشومان نشي روزلی. نن د جون لومړۍ نیټه چې د غبرګولي له یولسمې سره برابره ده د مور او پلار یا والدینو نړیواله ورځ ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شیر محمد و. شیر محمد وایي د بیوزلۍ او بیکارۍ له امله ماشوم په خورځواکۍ اخته سوی ځکه لازم خواړه نسی ورکولی.
د ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدیدې خورځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا دا دی چې دلته نه کارونه شته نه نور داسې
دا یوازی دا شیر محمد ستونزنه دا. ازادی راډیو مخکې ماشومانو کې د خورځواکۍ په اړه ګڼ راپورونه درلودل چې ډیری میندو او پلرونو ورته اندېښنې شریکې کړې وې. ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یونیسف شنبه د غبرګولي په لسمه ویلي چې په دې وروستیو کې تر 809,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خورځواکۍ تشخیص کړی ده. د غیدارې زیاته کړې چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر میندې او پلرونه وایي د بېوزلۍ په شمول د بېلابېلو ستونزو او امکاناتو نه د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نسي روزلی. د کابل ښار اوسیدونکي او د 9 ماشومانو یعنی شپږو لونو او 3 زامنو مور پښتونګل خپلو ماشومانو ته د سرپنا له نشتون او دغه شان پر لونو یې د طالبانو لخوا د زده کړو د بندیز له امله ځورېږي. پښتونګل ازادي راډیو ته وویل
اوس په یو کرایي کور کې یو چې یو لوی خراب سرای دی، دوه کوټې دي پکې چې انسان پکې ژوند نشي کولی. کاروبار نشته، دندې نشته، نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډېر د مجبوریت او جګرخونې ژوند دی چې تېرووم یې.
پښتونګل ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په 2023 کال کې د خپلو لوڼو د تعلیم او ښې روزنې لپاره آن د هېواد پرېښودو ته اړه او پاکستان ته ولاړه، خو په خبره یې هلته یې ژوند ونه چلېده او پاکستان بیرته افغانستان ته ستنه کړه. د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ هم وایي په لوڼو یې د طالبانو حکومت د زده کړو بندیز سخت ځوروي.
بدبختانه به درته ووایم چې هغه تر شپږ کاله هاخوا ته مکتبونه بند شو.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې سي. خو د ناهیلیو په دې فضا کې ځینې میندې او پلرونه وایي ستا امکاناتونه په ګټې اخیستنې د ماشومانو د استعدادونو د روزنې په ځانګړي ډول د هنرونو او ورزش په برخه کې خپل هڅه کړې ده. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې ځان محبزای شینواری معرفي کوي، اتکلان زوی د کرکټ د ورزش په برخه کې ښه استعداد لري، د ده ورته پام سوای هڅوي او ملاتړ کوي.
ځینې ماشومان د پتري یا چاپیریالي استعدادونو سره نړۍ ته راځي. د داسې استعدادونو ودې ته اړتیا ده چې کورنۍ، ښوونځي او ټولنې ملاتړ وکړي. دا مهارتونه باید تشویق، روزنه او سمې لارښوونې ترلاسه کړي ترڅو ماشوم راتلونکي کې پیاوړی شخصیت جوړ کړي.
ښوونه او روزنه، روحي او رواني روغتیا، فزیکي روغتیا او تغذیه، اخلاقي او ټولنیز ارزښتونه، محیط او چاپیریال، د لوبو او تفریح حق او د نورو حقونو پوهاوی د په ماشوم روزنه کې مهم مسایل ګڼل کیږي. ټولنپوهان سپارښتنه کوي چې د میندو او پلرونو رول د ماشومانو په روزنه کې ډیر مهم او حیاتي دی. دوی انتقاد کوي چې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو روزنه یوازې د مور مسؤلیت ګڼل کیږي، حال دا چې په خبره یې دا د دواړو ګډ مسؤلیت دی. ټولنپوه فضل غنی حقمل د ماشومانو د روزنې په برخه کې د میندو او پلرونو د مسؤلیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اولادونو په روزنه کې د مور او پلار مسؤلیت ډیر مهم او حیاتي دی. ځکه د ماشومانو هغه لومړنی ښوونکي مور او پلار وي او د هغوی په روزنه کې مهم رول لري. که فرض کړو ماشومان په ښوونځي کې تعلیم زده کوي، نو په کور کې بیا د مور او پلار نه تربیه او اخلاق زده کوي، او د مور او پلار مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوي، له بدو کارونو یې منع کړي او خصوصا د علم په اهمیت یې پوه کړي، همدارنګه د مسؤلیت احساس ور زده کړي، مینه ورسره وکړي. نو دا د یو ښه مور او پلار صفات دی چې خپل اولادونو ته سالمه روزنه ورکړي او د هغوی پالنه وکړي.
نن د جون لومړۍ نیټه د پلار او مور یا والدینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د خبرګولي له 11 سره هم برابر ده چې افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2012 کال کې دا ورځ په دې نوم نومولې ده، او موخه یې ترې د ماشوم په وده او روزنه کې د مور او پلار یا والدینو د حیاتي رول ستاینه او لمانځنه ده. د 2025 کال لپاره د دې ورځې موضوع د والدینو روزنه، او په دې ټینګار کوي چې میندې او پلرونه یا والدین وخت، سرچینو او ملاتړ ته اړتیا لري تر څو ماشومان په یو مهربانه او مثبت چاپیریال کې وروزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د مخامخ خبرو د دوهم پړاو تر پیلېدو یو ورځ مخکې روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمېنه کیف بریدونه کړي دي. تمه ده چې سبا په ترکیه کې د روسیې له وړاندې سره سم د اوکراین او روسي استازي یو ځل بیا خبرو ته سره کینی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین په پلازمېنه کیف کې نن د خطر زنګونه هغه وخت وشنګېدل چې روسي ځواکونو تازه بریدونه پیل کړل. دا حملې د شپې شاوخوا 2 بجې په داسې حال کې پیل شوې چې ټاکل شوې سبا دوشنبې ته د خودواړو هیوادونو مرکچان په دوهم ځلې مخامخ خبرو کې برخه واخلي. د مې په 14 په ترکیه کې د کیف او ماسکو د استازو د مخامخ خبرو په لومړي پړاو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډېر اسیران سره تبادله کړي، خو د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه شو. د کیف شاروال ویتالی کلچکو نن په ټلګرام کې ولیکل چې هوایي ځواکونه دفاع کوي، خلک د پناه ځایونو ته پناه یوسي. اوکراینی ځواکونه وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې له روسي ځواکونو سره د لومړي کرښې په اوږدو نږدې 200 ځلې نښتي کړې دي. د شمال لور ته بیا د اوکراین د سومي په سیمه کې چارواکو د 11 شار ګوټو او کلیو له خلکو غوښتي دي چې د روسي پوځیانو د فشارونو له امله د خپل کورونو ووسي. نشتې اونې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې روسي د سومي سیمې ته نشتې شاوخوا 500 سره پوځیان راغون کړی دي. د روسي دفاع وزارت د شتنبی پر وویل چې روسي ځواکونو د روسي پولې ته نشتې د سومي سیمې د دولاهي کلی چې سرحد ته نشتې پروتینې ولای دی. د روسي دفاع وزارت په دونسکي د نوو پول په نوم یو کلی هم لاندې کړی دی. د روسي کورسک سیمه له سومي سره نشتې پرته ده. د دې سیمې والی وویل چې د شپې په مخه د اوکراین د ډرون بریدونو له امله لسنه ټپیان شوې دي. دغه ادابي په خپلواکه توګه نشته ایدیدلې. روسیې د اوکراین متحده ایالاتو او په اروپا کې د کیف د ملاتړ لخوا د دیش وزنی اوربند د غزولو لپاره له 2 اونیو راهیسې غوښتنه رد کړې دي او بریدونه روان دي. په ورته وخت کې دوی له اوکراین څخه غوښتنه کوي چې د جون په 2 منیټه استانبول ته د خبرو لپاره استازي واستوي. کیف ویل دي چې دوی د ترکیه په غونډه کې برخه اخلي، خو تر دې خبرو مخکې باید ماسکو له کډیشمن سره سم د سولې لپاره خپل وړاندیز ورسره شریک کړي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ خبرې کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي چې په ډیری سیمو کې برېښنا نشته او خلک له پراخو ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت تازه په هرات ولایت کې د بادي او لمریزې برېښنا د پروژې د پرانیستو رپورت ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه د بادی او لمریزې برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل د قلاچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هیڅ برېښنا نه لرو. که کومه ورځ د 1 یا 2 ساعتونو لپاره پرېښودل شي، د شپې له لوري هم نوبتي برېښنا وي. کومه شپه تر 10 یا 11 بجو نه وي او کوم شپه یو یا دوه ساعته وی نور په بشپړ ډول برېښنا نه وی.
د افغانستان د نور ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي محی الدین ویل که څوم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لورو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثره مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایې تیتی وي کیبل نشته تیت کړی نو د برق نه ده رسېدلی. ډېرو ساحو کې پایې تیزي دي لګولي دي ولې برق نه ده رسېدلی. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کېږي.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ارګ پرون شنبه د مې 1 په خپله ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په هرات ولایت کې د بادي او لمریزې برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د ارګ د معلوماتو له مخې د بادي برېښنا د 3.2 لمریزې برېښنا پروژه به د 5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغني برادر له قوله ویل شوي چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللی. ویلي دي چې د هېواد د ملي بودیجه یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په تېرو 2 کې د ننګرهار په شیخ مصري، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزې برېښنا د تولید 4 پروژه ده چې پرانیستل کېږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لویو پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانیستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانیستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مندم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. کدا ډول نور پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 لمریز کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 لمریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال $200 میلیونه د برېښنا په اخیستلو مصرفوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو 4 مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د WHO د افغانستان څنګه دا خبر په خپل ایکس پاڼه کې د می د 1 ورځې په مناسبت خبر کړی دی. د می 1 په نړۍ کې د تمباکو د نه کارولو ورځ وه. احمد شیبر په دې اړه مرکه له ډاکټر محیب الله زغم څخه کړې ده او معلومات یې ورڅخه غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي که نه. معمولا یا به د سګرټو یا چلم له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې پخلی کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د حنجرې او دغسې د مرایو معدې له سرطانونو نیولې د سږو پر سرطانونو پورې، د پوستکي پر سرطانونو پورې، د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي او د ډېرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وایي یا خطر زیږوونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي، مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګېدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته، بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګرټ او تمباکو ته یو خطري عامل دی یا خطر زیږوونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، که چا څو کاله سګریټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي د مخکینی عادت هغه اغیزی پاتې شي.
مسئله دا ده چې هر کله چې سګریټ پرې خودل شي اول خو وروستي زیانونه یې د ورسته زیانونو مخ نیول کېږي، یعنی تر دې زیات زیان نه رسیږي بدن ته. او بل دغه تیر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او هغه خطرونه یې رفع کېږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لاس کله سګرټ څکولای دی خو اوس یې پریشی دی، د سرطان په ناروغي د دښته کې دوه چانس بیا هم زیات دی.
دا مطلب سړی نه شي ردولی خو چانس یې ډیر کمیږي نسبت دې ته چې سګرټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په روسیو کلونو کې الکترونیکی سګرټ زیات شوی دی، څنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
نو بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ور باندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نور عادي سګریټو غوندې. یعنی هیڅ ډول دغه دی یا دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګومان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته او په دې برقي الکترونیکي سګرټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ول یو څوک سګرټ یا نسوار ژر نشي پریښودې ډاکټر صاحب؟
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ دی کېږي په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پرېږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډېره اسانه ده، اوس د سګریټو د پرېښودلو لپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کیږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پېژبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشې کوي. دا یوه مسله ده. او بله مسله چې ده هغه دغسې تاسو ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغتیا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغتیا شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفه ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په دبانې تاثیر کوي. لیکن
بالکل قبول هر عادت دام یو
عادت ده،
حتی د غژستونه کنه چې د غژست چې د سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا په شونډو باندې څنګه ګدي یا د سګریټ څکول په وخت کې څنګه دریږي غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پریښولې سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ پرې شودلو له خطر، دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي او نو په یو وخت کې خو په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کیدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پریشتي؟
هو بالکل چې کچې په نسوارو کې خو اصلي ماده مغه نیکوتین ده کنه چې نسوارونه په بدن ته ننوځي.